تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو یوه بله پښتو خپرونه پیل شوه. د خپرونه تر یولسو بجو ده. د خپرونه دوهمه نیمایي د ازادي راډیو د سپورت او د ښځو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. دغه راز د افغانستان او سیمې په اړه مو بیلابیل مطالب هم په خپرونه کې راغونډ کړي، خو له معمول سره سم خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د افغانستان کورني خبرونه واورئ.
د لوګر ولایت سیمایزو چارواکو په دې ولایت کې د تیر ورځې په پیخه کې د مرجوب لشمیره په ډاګه کړه. په زابل او غزنی ولایتونو کې چاودنې او د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ټولو ولایتونو ته لوجستیکي مواد رسولي دي. او په نړیوالو خبرونو کې په واورې چې ناټو کې د روسیې استازي د دې سازمان له عمومي منشي سره نن د روسیې او ناټو د اړیکو په ښه کولو خبرې کوي. پورا خبرونه واوري. په لوګر ولایت کې د ورستې پیښنه یو ورځ وروسته امنیتي مسولینو د مرجوب له دقیقه شمیره اعلان کړه. د لوګر د امنیت قومندانۍ مرستيال غلام نبی چرخی ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې یو د ملي اردو عسكر او دوه پولیس وژل شوی، او یو پولیس، یو د ملي امنیت کارکونکي او څلور د ملي اردو سرتیري ټپيان شوی دي. د سرګند کړه چې په دې پیښه کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوی او دوه ار پی جی توغندي، یو مل کلاشنکوف او یو مل پیکا امنیتي ځواکونه ته پلاس ورغلي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیر ورځ دا وکړه چې شل تنه پولیس او یو شمیر بهرني عسکري وژلي، خو د لوګر امنیتي مسولینو دا ادعا رد کړه. د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې تیر ورځ غرمه مهال یو ډله وسلوالو طالبانو د امنیت په قومندانۍ او د ولایت په مانۍ حمله وکړه، او تر ماښامه یې د افغان او بهرني ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې تیر ورځ په زابل ولایت کې د دوی دوه عسكر وژل شوی او دوه نور ټپيان دي. په کندهار کې د ملي اردو د 215 نمبر قول اردو قومندان جنرال شیر محمد زازي ازادي رادیو ته ویل چې د پیښه تیر ورځ ناوخته د زابل ولایت په اټاغر ولسوالۍ کې هغه محل وشو چې د ملي اردو د ځواکونو یو پوزي موټر پر ماين وخوت. د دې پیښې مسولیت لا تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای. په یو بل خبر کې د غزنی ولایت سیمیز چارواکي دا تایید کړه چې تیر ورځ د دې ولایت په اجرستان ولسوالۍ کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ درنن خطه شوې ده. د غزنی د والی ویان سید اسماعیل جهانگیر ازادي رادیو ته ویل چې لا تر اوسه د دې پیښې د مرجوب لپاره دقیق معلومات نشته. عیني شاهدانو ویل دي چې دواړو خواو ته مرجوب لا وخت ده. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی ادا کړی چې په دین خطه کې و بشتنه کورنی او بهرنۍ عسكر وژنی، خو د غزنی سیمیز مقامات د ادعا ردوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ټول ولایتونو ته د انتخاباتو لپاره لوجستیکي مواد رسولي دي. د دې کمیسیون د دارالانشاء رئیس داود علي نجفي تیر ورځ ناوخته خبري اعلان ته ویل چې ځینو ولایتونو ته د حواله لارې او ځینو ته د ځمکې لارې د مواد رسولي، خو سرګند کړه چې هیڅ ډول امنیتي ستونزه نه ده پیښه شوې. خاغلی نجفي د انتخاباتو په برخه کې د رسنیو رول مهم وباله، او په خاص ډول یې له ازادي راډیو څخه یادونه وکړه چې خلکو ته د انتخاباتو په اړه ډیر معلومات وړاندې کړي. داود علی نجفی اندېښنه وښوده چې ښایي د انتخاباتو په ورځ امنیتي ستونزې ډېرې شي او ډېر شمېر خلک په انتخاباتو کې برخه ونخلي. په هرات ولایت کې لزګونو تنو خبري اعلانو ته د ژورنالیزم د اصولو او د خپلواک راپور ورکولو په اړه دوه ورځنۍ روزنیزه غونډه جوړه شوې ده. په هرات ولایت کې د دې غونډې یو جوړونکي مصری خان همت ازادي رادیو ته ویل چې دا غونډه د بریش بریټ د مؤسسې لخوا جوړه شوې، او هدف یې دا دی تر څو خبريالان په دې وپوهیږي چې د انتخاباتو لړۍ څنګه سارل کیږي او په اړه یې څه ډول راپور ورکول کیږي. په خبر کې ویل شوی چې په دې دوه ورځنۍ روزنیزه دوره کې چې نن به پایته ورسیږي، له کابل، غور، فراه او بادغیس ولایتونو څخه 500 تنو خبريالانو برخه اخیستې ده. او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ واسارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 1.5 پوله، یو اروپایي یورو 9.5 افغانۍ 50 پوله، یو سترلنګ پاوند 1.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 1.5 افغانۍ، زر ایراني تومان 8.5 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1569 افغانۍ. د اوتر دې محل افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له فرشتي جلال زئی څخه واوري.
ازادي راډیو د ایران حکومت وایي هغو نړیوالو فشارونو ته به غاړه کښېنږدي چې غواړي د اتمي لانجې په اړه نویو خبرو ته ضرب العجل وټاکي. د امنیت شورا 15 دایمي غړو او جرمني د سپتمبر میاشت د دې خبرو لپاره د وروستي مهلت په توګه په پام کې نیولې وه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند حسن قشقوي پرون په دې اړه خبریالانو ته وویل چې تهران د خبرو مخالف نه دی، خو نړیوالو قدرتونو ته به اجازه ورنکړي چې د ضرب العجل په ټاکلو سره دوی تر فشار لاندې کړي. ایران د اردوي چې اتمي پروګرام یې د وسلو د جوړولو لپاره کار کوي. په ناټو کې د روسیې استازی دیمتری روګوزین به نن د دې سازمان له نوي ټاکل سوي عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن سره وګوري. د دوی د بحث اصلي ټکی د ناټو روسیې په شورا کې د ځینې اصلاحاتو راوستل دي. ښاغلي روګوزین ویلي د ناټو له عمومي منشي سره به د مسالې پر دوو ډیرو مهمو اړخونو چې په خپلو کې د لا زیاتو معلوماتو د تبادلې لارې چارې او د اختلافاتو حل دی وغږیږي. په دې کې په جنوبي اوسیا کې د روسیې د قواو د موجودیت پر سر د روانې لانجې یادول هم شامل دي. د ناټو نوی عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن د اګست په لومړۍ نیټه د یاپ تیوب شفر پر ځای کار پیل کړ. ښاغلی راسموسن په خوا د دنمارک صدر اعظم. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه مامور د جمعې په ورځ بیلاروس ته ځي. د بیلاروس په مرکز مینسک کې د امریکا سفارت وایي چې په اروپایي او ایرو ایژیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فلیپ ګوردون به په دې یورزنی سفر کې له دولتي چارواکو او د اپوزیسیون له یو شمېر مشرانو سره وګوري. د بیلاروس حکومت د تیر کال په پیل کې د واشنگتن له خوا د ځینې تعزیراتو په جواب کې د امریکا سفیر ته له منسکه د وتلو خبره وکړه. تر دې پیښې وروسته اول وار دی چې یو لوړ رتبه امریکایي مقام بیلاروس ته روانېږي. متحدو ایالاتو او اروپایي اتحادیې له کلونو راهیسې د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا د خپلو مخالفانو په توقیف او زندانی کولو او د مطبوعاتو د ازادۍ پر محدودولو تورن کړی دی. دا سویره ده چې په چین کې به د ځمکې د شوایدو له امله سلهاو کسان مړه او زخمیان وي. د چین د دولتي خبري اژانس سینوا په حواله شدید طوفان تیره شپه د زنجانګ په ولایت کې لږ تر لږه د استوګنې شپږ بلاکونه تخریب کړل او نامعلومه شمېره خلک د ودانیو تر خارو خزلو لاندې سوي دي. ویل کېږي چې ودانۍ ټولې څلور پوړیزې وې او د ژغورنې کارکوونکو تر اوسه لږ تر لږه څلور تنه له خارو راایستلې دي. د رپورټونو پر اساس په دې ولایت کې پرله پسې شدید بارانونه سوي. په وروستیو کې د چین، هند، جاپان، تایلند او تایوان په شمول د آسیا زیات هیوادونه شدیدو توپانونو ځپلی دي. او د اروپا د شورا مربوط د بشري حقونو د تیریو پاړای و تحقیقونکو ګروپ ته اجازه ورنکړه سو چې په 1999 کال کې په کوسوا کې د سربانو د برمته کېدو او وژل کېدو په اړه د څېړنې په خاطر لوی البانیایي کورنۍ لیدنه وکړي. سربان دا کوي چې د دوی زیات شمېر وګړي هغه مهال د هغوی د وجود د غړو د ایستلو په خاطر ووژل سول. له هغه حیات سره چې د تحقیق لپاره البانیا د کاتوچی سیمې ته د تحقیق لپاره ورغلی و د دې هیواد د عدلیې د وزارت چارواکي هم ملګري و. د سیمې اوسیدونکو د هغوی د کار مخه ونیوه. د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکو څلور کاله مخکې دا کور تلاشي کړی و چې د وینې نقشې، د زخم د پانسمان وسایل او زړې پیچکاري یې وموندلې چې تر خارو لاندې سوي وې، خو دې کورنۍ ادعا کړې چې هیڅ چاته یې ضرر نه دی رسولی او غواړي چې خپل نوم د مشکوکو کسانو له لسته پاک کړي. دا قضیه د کافي شواهدو د نه موجودیت په خاطر د اوس مهال لپاره ځنډیدلې ده، ځکه د کلي خلکو د ملګرو ملتونو د ادارې پلټونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې قبرونه خلاص کړي او مړي د څېړنو لپاره لمځکې راوباسي.
تاسو ازادي رادیو او ری وړاندې په خبرونه کې مو پر دوو موضوعاتو مطالب او راپورونه راغون کړي دي. سپین مرنی وای په افغانستان کې وسله والو طالبانو د فعالیتونو د زیاتوالي سره سره به د دې هیواد لپاره د بارک اوباما ستراتیژي بریالی وي. د امریکا د ولسمشر بارک اوباما اداره په افغانستان کې د پرمختګونو د ارزیابۍ لپاره د په لسګونو معیارونو په ټاکلو کار کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې هیواد ټولو ولایتونو ته د انتخاباتو لپاره لوجستیکي مواد لیږدولي، خو د دې کمیسیون دارالانشا مشر امنیت د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې لوی چلنج وباله.
بزرگترین چالش بر فعلا پیش روی کمیسیون مشخل انتخابات مسائل امنیتی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا مشر دغه راز د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره په تبلیغاتي کمپاین کې د خصوصي رسنیو من جمله د ازادۍ رول د ازادۍ رادیو رول وسته.
رادیو آزادی در راستای انتخابات بسیار فعال است. تنها رادیوی هست که در گوشه و کنار افغانستان، در قرا و قصبات افغانستان مردم ایره میشنوه. اما شخص
در افغانستان پر یوش میر نور موضوعات و پر راپور نوسر بیره در پاکستان در روسته و تحولات و پر اره هم راپور لرو. در آزادی رادیو در سپورت او در خزول لپار زنگری پروگرامون در دیخ پروانه پر دوهم نیمه یک زای شویدی راست را حسن. پینمانی وای په افغانستان کې د وسلوال طالبانو د فعالیتونو د زیاتوالي سره سره به د دې هیواد لپاره د باراک اوباما ستراتیژي بریالۍ وي، ځکه کافي ځواکونه استول شوي او دوی به وتوانېږي چې ټاکلي اهداف ترلاسه کړي. د سپینمانی ویاند بیل بورټن وویل اوباما افغانستان ته د 1000 سرتیرو استولو ته اجازه ورکړه چې تر اوسه ټول هم د هیواد ته نه دي استول شوي. د ولسمشر ستراتیژي به د ولسمشر ستراتیژي هم نوې ده او تر اوسه په بشپړه توګه نه تطبیق شوې، خو له دې سره سره موږ په دې باور یو چې دغه ستراتیژي چې موږ جوړه کړې او هغه څېړنه چې موږ افغانستان د حالاتو په اړه کوو دا به موږ په دې قادر کړي چې خپلو ټاکلو اهدافو ته ورسیږو. په همدې حال کې یو لوړ رتبه امریکایي مقام یو بل امریکایي مقام ویلي چې د جمهور رئیس باراک اوباما اداره د افغانستان لپاره د لږ تر لږه 500 معیارونو په برابرولو کار کوي، څو په دې هیواد کې د جګړې د پټه پدریدلې حالت د پرمختګ په اړه څېړنه وکړي. دا معیارونه به څرګنده کړي چې په افغانستان او پاکستان کې د جمهور رئیس اوباما پوځي او ملکي هڅې تر کومې اندازې موثرې دي. ټاکل شوی ده چې دا اقدام د سپتمبر په 14 نیټه د امریکا د کانګرس په دستور ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ډیموکراتان په افغانستان کې د جګړې پر مصارفاتو انتقاد کوي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلالزی په یو رپورت کې وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې دا اقدام د سپتمبر په 14 د امریکا د کانګرس په دستور ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ډیموکراتان په افغانستان کې د جګړې پر مصارفو انتقاد کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس د لوړ رتبه امریکایي مقاماتو په حواله لیکي چې د معیارونو به تر هغو هر اړخیز وي چې د جمهور رئیس بوش ادارې د عراق لپاره په پام کې نیولي وو. د مقام همداراز ویلي چې د دې سند خاکه لیکل شوی ده او تر څیړنې لاندې ده. د امریکایي سناتورانو په دې رپورټ کې راغلي چې راتلونکي میاشتې به له مخدره موادو سره د مبارزې او له لوی سره په افغانستان کې له روان تشدد سره د مبارزې په برخه کې د جمهور رئیس اوباما د ادارې د ورځ پورې زیاتېدونکي مشارکت لپاره یو ستره ازموینه وي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې په رپورټ کې چې روانه اونۍ خبریږي، په تیره یوه میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي قواوو تلفاتو ته پام سره دا ویل شوي دي چې د افغانستان امنیتي حالات په واضح ډول مخ په خرابېدو دی. په رپورټ کې د یو شمېر څارونکو په باور راغلي چې اوس نو په افغانستان کې د ستراتیژۍ د بدلون وخت تیر دی، بلکې په دې هیواد کې د یو ډېر معمولي برای امکان هم لري څرګندېږي. په رپورټ کې ویل شوي چې د افغانستان دننه مثبت پرمختګونه به په شنه او نیمګړتیاوې به په دغه نوي رپورټ کې په سره رنګ په نښه شي.
و مورد چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره په افغانستان کې د پرمختګونو د ارزیابۍ لپاره د پلسګونو معیارونو په ټاکلو انکار کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال سټینلی مکریستل وایي د طالبانو د تهاجمي بریدونو زیاتوالي دوی ته اړ کړي چې په ګڼ نفوسو سیمو کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي. دغه راز یو شمېر نورو لوړپوړو پوځي مشرانو ویلي چې په هلمند کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد وروستي پراخ عملیات دي سبب شوی چې وسلوال طالبان څنګه لور ولایتونو ته مخه کړي. په فراه ولایت کې دی ولایت دی ولایتي بیا رغونې ډلې یا پی آر ټی مشر امریکایي تورن لری واسکیوز د رویتر اژانس ته ویلي چې په وروستیو کې په دې ولایت کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او دا ځکه چې وسلوال له نورو سیمو څخه دې ولایت ته ورغلي. د فراه والي روح الله امین هم تاییدوي چې په دې ولایت کې د وسلوالو شخړو د زیاتوالي یو علت دا دی چې په هلمند کې د طالبانو پر ضد د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې خپل نفوذ پراخ کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا مشر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې امنیت د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې یو لوی چیلنج وباله. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس څرګندونه به څو شېبې وروسته درواورو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو. فرشته جلال زید څو ورځپاڼو پاڼې اړولي او مهمه برخه راوړوي.
د انګلستان چاپ ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکایي قواوو د یو لوړ بس لاکار په حواله لیکي چې د امریکا متحده ایالات باید افغانستان ته لشت لږه 15,000 اضافي عسكر ولیږي. د امریکا د متحده ایالاتو یو معتبر اکاډمیک شخصیت انټونی کورسمن د هغه ټیم غړی دی چې په افغانستان کې د ناتو د قواوو قومندان جنرال ستنلی مکریستل ته مشورې ورکوي. د ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا له موجود خطر سره د مبارزې په خاطر باید د افغانستان د ملي اردو شمیر تر 2,000 زیات شي. شغلی کورسمن چې په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز غړی هم دی، د ټایمز لپاره په یو مقاله کې لیکلي وسلوالو طالبانو شایي د ناتو د قواو په وړاندې هر تاکتیکي جنگ بایللوي، خو دوی په وروستیو 15 کلونو کې د خپل نفوذ ساحه ډیره پراخه کړې ده او خپلې حملې هم په 30% زیاتې کړې دي. انټونی کورسمن ټایمز لیکلي ناتو چې غړی په خاص توګه د امریکا متحده ایالات د روان تشدد په وړاندې د جدیت په غوړه کولو کې پات راغلي باید په افغانستان کې خپل ستراتیژي بدل کړي. بل امریکایي ورسپانه کرشن ساينس مانیټور د افغانستان د حالاتو په اړه د متحده ایالاتو د ملي امنیت د سلاکار جنرال جیمز جونز په حواله لیکي چې د امریکا قواو ته یو کال وخت پکار دی چې په افغانستان کې د خپلې خاتمه شي د موثریت په اړه پریکړه وکړي. ورسپانه زیاتوي د امریکایي قواو لوی درستیز امیر البحر مایک مولن له مطبوعاتو سره په خبرو کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی غفلت د فقر او نیستۍ د فرهنګ موجودیت کړي. د ورسپانه په حواله د پخوانی جمهور رئیس اداره عراق ته زیاته متوجه و. د افغانستان او په دې هیواد کې د موجودو نړیوالو قواو ګټو ته پاملرنه کمه کېده. په داسې حال کې چې د ورسپانه په حواله د امریکا سیاسي او پوځي رهبرانو په وار وار خبرداري ورکړي چې د افغانستان حالات تر عراق ډیر پیچلی او لستونزو ډک دي.
په موسکو کې د ارانا هوایي شرکت استازي وایي چې یو نوی ایربوس الوتکې د کابل موسکو او موسکو کابل ترمنځ په کار اچولې چې ورسره سم د پرواز وخت 3.5 ساعت تراکم شوی دی. په خو د پرواز موده 2 ساعت او هم به الوتکه مجبوره و چې د اسون موادو د اخیستو لپاره د آذربایجان په مرکز باکو کې د 1.5 ساعت لپاره تم شي. د استازي ویلي چې ارانا په وروستیو کې دوی ایربوس 310 ډول الوتکې چې 210 مسافر لیږدولی شي پیرودلې دي. په دې اړه نور له موسکو زموږ د خبریال راپور کې اوري.
لا دی وروسته به د آریانا افغان هوایي شرکت د مسکو او کابل ترمنځ د الوتنې او پرواز په وخت کې 2 ساعته کموالی راسي. اوس به د آریانا افغان هوایي شرکت الوتکه مستقیما د مسکو څخه کابل او د کابل څخه مسکو ته پروازونه ولري. پخوا به د مسافرو د الوتکه د آذربایجان په مرکز باکو کې د سون موادو د اخیستو له کبله 1.5 ساعت تم کېده، خو اوس د آریانا افغان هوایي شرکت یو نوی ایربوس 310 ډول الوتکه د مسکو کابل پر هوایي کرښې د مسافرینو د لیږدولو لپاره ګمارلې ده. دا مطلب په مسکو کې د آریانا افغان هوایي شرکت استازي داد محمد بشار ازادي راډیو ته څرګند کړی دی. بشار وایي تر دې مخکې د کابل او مسکو ترمنځ یو بوئنګ الوتکه وه چې تر کابل پورې به د پرواز موده 2 ساعته وه، خو اوس به دغه نوی ایربوس 310 ډول الوتکه له مسکو څخه کابل او له کابل څخه مسکو ته مسافرین په 4 ساعتو او 10 دقیقو کې ورسوي. داد محمد بشار وایي
پروازهای ما مستقیم شده به کابل، چون بعد از خریداری 2 فروند تیاره یربس 310
پروازونه اوس مستقیم شوی دی. دی وای اوس تلاغه چی 2 وزره ایربوس 310 الوتکی و پیردل شوی. دا الوتکی دیری مجهزی او شی الوتکی دی. دا الوتکی کولی شي تر دیری واتن پوری پروازونه وکړي. تلس دا آریانا افغان هوایي شرکت پروازونه د کابل او مسکو ترمنځ پیل شوه، نو الوتکی به 1.5 ساعت د سون موادو د اخیستو لپاره په باکو کې پرته کېدله، خو اوس دا ستونزه حل شوې ده. اوس به د مسکو او کابل ترمنځ اوای واټن په 4.5 ساعت کې تر سره کیږي. د مسکو څخه کابل ته بزموش پروازونه د مسکو په وخت د شپې په 12:30 یا 1 بجه پیل کیږي او د افغانستان په وخت د ساعت په 6:00 بجو به کابل ته رسیږي. د وای دی الوتکې مسافرونو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي. په دغه الوتکې 210 تنه مسافرین لیږدول کېدای شي. د وای موږ د مسافرینو په خدمت کې یو او د هیڅ مشکل سره مخامخ نه یو. بشار زیاتوي چې د داریانا افغان هوایی شرکت درابری ایاد د پریکړې پر اساس د ټکټونو د خرڅلاو په برخه کې هم 10% تخفیف یا کموالی راغلی دی او دا یو ښه زیری دی د مسافرینو لپاره. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات
او سم د افغانستان د جمهوری ریاست اولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړوند چې ټاکل شوی ده د زمری په 9 نیټه ترسره شي راپورونو ته مخه کوو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي چې د افغانستان ټولو ولایتونو ته لوجستیکي مواد لیږدولي دي. داود علي نجفي وویل انتخابات به له ټاکلې نیټې سره سم ترسره شي، خو د انتخاباتو په وړاندې د هغې په وینا امنیتي ستونزې لوی چلنج دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا رئیس دا څرګندونې پرون په هرات کې په یوې خبري غونډه کې کړې. تفصیلې له هرات زموږ خبريال راکوي.
په افغانستان کې ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون دارالانشا رئیس داود علي نجفي په داسې مهال چې په غور او فراه کې د ټاکنو د مراکزو حال احوال نږدې کتلی و، هرات کې دوشنبې په ماسپښین خبریالانو ته وویل د ولسمشري او ولایتي شورا ټاکنو لپاره یې ټول لومړني تدابیر نیولي دي. لوجستیکی مواد هر ولایت مرکز ته ورسېدل. نور دغه اداره د دې توانمندې لري چې د څه د پاسه یوې اونۍ وروسته په 9 د روانې میاشتې د سیالو نوماندو ترمنځ ټاکنې اجرا کړي، خو ورسره په څنګ کې امنیتي مشکلاتو څخه هم اندېښنه وښوده.
بزرگترین چالش بر فعلا پیش روی کمیسیون مستقل انتخابات مسائل امنیتی
د ټاکنو په وړاندې چې لوی ستونزه دغه د امنیت نشتوالی ده، ځکه نو امنیتي چارواکو څخه هیله کوو څو دغه ستونزه هواره کړي. نجفي ټاکنو کې د وګړو پراخه ګډون د هیواد د موجوده مشکلاتو یوازینی د حل لار وبلله. په خلکو یې غږ وکړ چې د وړ نوماندې په تعین سره د سوکالۍ په موندلو سره یې دښمن په دسیسو بریالی شي.
اگر میخواهد افغانستان صلح بیاید، اگر میخواهد افغانستان
که غواړی چې سوله راسي او که غواړی دیموکراسي مدوامدار شي، په ټاکنو کې ګډون وکړي. ټاکنې یوازینی وسیله ده چې د افغانستان خلک کولای شي یو سوله ایز بدلون راوستلی شي. په افغانستان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د غلبړ پورې مامور ټاکنو کې د شفافیت ډاډ هم ورکړ. وی ویل د کورنۍ څارونکو تر څنګ د اروپایي ټولنې او 50 بهرنیو رسنیو استازي د څار لپاره افغانستان ته راغلي دي. خو تر کومه ځایه چې د امنیت خبره شوه، د افغانستان د ملي دفاع وزیر عبدالرحیم وردک په دورستیو کې هرات راغلی و خبریالانو ته یې وویل ټول امنیتي تدابیر د ټاکنو لپاره نیولې دي، کومه ستونزه به رامنځته نه شي.
لکه څنګه چې مو واورېدل، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي وایي چې امنیتي ستونزې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې لوی چلنج دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سره له دې چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره امنیتي ارګانونو جدید تدابیر نیولي، خو بیا هم اندېښنه شته چې د هیواد په 10 ناارامو ولسوالیو کې به د رایې ورکولو مرکزونه پرانستل شي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي انتخاباتو ته لا 2 ورځې پاتې دي او دوی به د هیواد د نورو امنیتي ارګانونو او بهرنیو ځواکونو په مرسته وکړی شي چې په ناارامو ولسوالیو که هم خلکو ته د اسانتیاوي برابرې کړي چې د رایې ورکولو مرکزونو ته ورشي. تفصیل له کابل زموږ د همکار پراپور کې.
په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په درشل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویره څرګنده کړه چې ممکن د هیواد په ځینو ولسوالیو کې انتخابات ترسره نشي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزي د دوشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د هیواد د 10 جنوبي ولایتونو امنیتي حالات ښیي چې د دغه ولایتونو په 10 ولسوالیو کې به د نامنیو له امله انتخاباتي مرکزونه پرانستل شي. ښاغلی بارکزي وویل
موږ به د انتخاباتو تر ورځو پورې به منتظر اوسو. که چیرې د انتخاباتو تر ورځو پورې هم هغه مناطق چې 10 ولسوالۍ موږ ته سلپسله کې معلوم دي چې هلته دولتي حاکمیت وجود نه لري، چیرې داسې وسوه چې د دې عملیاتو په ترڅ کې چې امنیتي ارګانونه سرته رسوي، که چیرې کومه منطقه بیا آزاد سوه او هلته امنیت راغی، د انتخاباتو کمیسیون به په هغه هکله باندې تصمیم ونیسي. موږ د امنیتي ارګانو سره په نږدې تفاهم کې خپل کارونه سرته رسوو او زموږ ټول اکمالاتي کارونه د دوی سره همغږي کیږي او وروسته بیا موږ په عمل باندې پیل کوو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په دې ولسوالیو کې د رای ورکولو 3 نوي مرکزونه په پام کې نیول شوي وو او تر اوسه پکې خلکو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي نه دي. کمیسیون دا هم وایي د دوی ټول فعالیتونه امنیتي ارګانونو پورې اړه لري او هر کله چې هغوی ډاډ ورکړي انتخاباتي پرسونل چمتو دی چې خپل چارې پکې پر مخ بوزي. په دې هکله افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د انتخاباتو د خطر سره کېدو لپاره پراخ او جدي تدابیر نیولی دي او کومې اندېښنې چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره پیدا شوي هغه به له منځه یوسي. د کورنیو چارو د وزارت ویان زمري بشري د انتخاباتو لپاره د دوی د امنیتي تدابیرو په هکله د ازادۍ راډیو ته وویل.
د کورنیو چارو وزارت پولیس په هغو ولسوالیو کې چې ډېر جدي تعدیدات لري او انتخابات له مشکل سره مواجه کېږي هلته به عملیات کړي او زمینه به هیوادوالو ته په دې طریقه مساعدي تر څو دوی په یو امنه او آرام فضا لارسی او انتخابات سر ته ورسیږي او دوی خپل ځایین وټاکي. په دې برخه کې هم د اوس هم کار روان دی. په هغو ولسوالیو کې چې امنیتي مشکلات لري په هغو محدود ولسوالیو کې انشاءالله ډېر نږدې به تصفیوي عملیات پیل تر څو امنه زمینه انتخاباتو ته مساعده کړو او هیوادوال لاړ شي او رایه ورکړي.
د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون سربیره د افغانستان خلک هم وایي چې کېدای شي د هېواد د جنوبي ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د ناامنیو له امله انتخابات ترسره نه شي. همدارنګه کمیسیون دا هم وایي چې دوی په لومړي سر کې د رایې ورکولو 29,000 مرکزونه په پام کې نیولي وو خو امنیتي ارګانونو د هغوی شمیر کم کړ. خو د کورنیو چارو د وزارت ویان زمری بشري وایي چې د امنیت د ټینګښت لپاره د دوی عملیات پیل شوي او پای ته لا رسېدلي نه دي. دی وایي روان عملیات به د انتخاباتو تر دایرېدو پورې ښې لاسته راوړنې ولري.
د انتخاباتو په اړه خپل د سترګو لیدلی حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو له لارې موږ ته راولېږي او د ازادي راډیو خبریال سي. راپور ستاسو، نشرې زموږ.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره په تبلیغاتي کمپاین کې د خصوصي رسنیو من جمله د ازادي راډیو رول وستی.
رادیو آزادی در راستای انتخابات بسیار فعال است. تنها رادیوی است که در گوشه و کنار افغانستان، در قرا و قصبات افغانستان مردم ایرا میشنوه. اما شخص
داود علی نجفی د افغانستان انتخاباتی و مهمه پروسه و بلله او رسنوی و غوښتل چې دې پروسه د ښه ترسره کېدو په چارو کې د انتخاباتو له کمیسیون سره همکاري وکړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په هرات کې په یوې خبري غونډه کې وکړي. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د کابل د چاپ نننیو ورځپاڼو هم بېلابېلې مقالې لیکلې. زموږ همکار ته به غوښ شو.
د اراده خپلواک ورسپړنه په افغانستان کې د تاوتریخوالي روسي سپې ته په اشاره د ملګرو ملتونو د یو رپورت په حواله لیکل دي چې د انتخاباتو امنیت له خطر سره مخامخ ده. ورسپړنه په دوام کې د ملګرو ملتونو دغه رپورت په استناد چې پرون خپور شوی لیکل دي چې د وسلوالو مخالفینو حمله کول شي د انتخاباتو بهیر او په هغو کې د خلکو په ګډون ناوړه اغیزه وکړي. روسپړنه په خپل سر مقاله کې هم د انتخاباتو په وړاندې موجود امنیتي ګواښونو ته اشاره کړې او لیکلې ده چې دا ټول هغه څه دي چې د انتخاباتو د امنیت په اړه د خلکو بې باوري زیاته کړې او د انتخاباتو د برخلیک په اړه یو ګونګ انصور وړاندې کړی ده. روسپړنه په جلا سړنیز مطلب کې د سعودي عربستان په منځګړیتوب د طالبانو سره د سولې د خبرو پر روانو هڅو تبصره کړې. د هیواد دولت روسپړنه په خپل سر مقاله کې په لوګر او له هغې نه مخکې په خوست او پکتیا کې شو ډلیزو ځان وژونکو حملو ته په اشاره لیکلې ده چې وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په دا ډول حملو سره د خلکو پام له انتخاباتو واړوي. روسپړنه د خپلې تبصرې په دوام د افغانستان د ښارونو په امنیتي سیستم د بیا کتنې سپارښتنه هم کړې سو د روسپړنې په وینا په راتلونکو کې د دا ډول بریدونو مخه ونیولی شي. روسپړنه په جلا مطلب کې بیا د افغان او بهرنیو ځواکونو هلو ځلو ته په اشاره لیکلې ده چې انشاءالله انتخابات به په امن کې ترسره شي. روسپړنه په مطلب کې په لومړي مخ کې خپور شوی لیکل دي چې د ملي موزیم لس تاریخي اثر د نندارې لپاره تر خوندي شرایطو لاندې جرمني ته استول کېږي. د ویسا خپلواک ورسپړنه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکل دي چې امریکا د سبان د 300 افغان قاچاقوړونکو یو لیست پور کړی چې پکې 500 تنه چې له طالبانو سره په اړیکو تورن دي مړی یا ژوندي غوښتل شوی دي. ورسپړنه په مطلب کې د استاد رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند د یوې سرچینې په حواله لیکل دي چې د دغه ګوند مشرتابه شورا زیاتره غړي د ډاکټر عبدالله د ملاتړ په خلاف دي. ورسپړنه په عین حال کې د یوې باوري سرچینې په حواله دا هم لیکل دي چې میرویس یاسینی، ارسلا او یو شمېر نور کاندیدان ولسمشر کرزي تیریږي. د ورسپړنې په خپل سر مقاله کې د انتخاباتو په وړاندې شته امنیتي ګواښونو ته په اشاره حکومت ته د سپارښتنه کړې چې د انتخاباتو د امنیت لپاره د قومي مشرانو نه کار واخلي. د ملي ارمان دولت ورسپاره په خپل سر مقاله کې د یو برتانوي جنرال په هغو سرګندونو تبصره کړې چې ویلي وو برتانوي ځواکونه به د سلوېختو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. ورسپاره په داسې حال کې چې دا سرګندونه غیر مسؤلانه بللې، لیکلی دی چې ممکن دغه برتانوي جنرال په نشه کې داسې څه ویلي وي. په ورسپاره کې د افغانستان روان حالات هم څېړل شوي او په یو تفصیلي مطلب کې ځینو پیښو ته په اشاره دا پوښتنه شوې چې آیا د تیرو درېو لسیزو تېروتنې تکرارېږي. د اصلاح اوانیز دولتي ورسپاڼو هم د افغانستان او سیمې روان حالات په بېلابېلو مطالبو کې راخستې دي. انیس هم په خپل سرمقاله کې د لوګر ولایت په پرونیو حملو تبصره کړې او هغه د انتخاباتو په درشل کې د سوړ جنگ د غزولو لپاره د وسلوالو مخالفینو یوه هڅه بللې ده. خو اصلاح به په خپل سرمقاله کې د کاندیدانو روانو انتخاباتي مبارزو ته په اشاره لیکلې ده چې دوی باید د داسې مسایلو له مطرح کولو څخه ډډه وکړي چې ملي یووالی زیانمنوي. او د راه نجات نه دولت ورسپاڼه په خپل سر مقاله کې د اندېښنه څرګنده کړې کچېر انتخابات دوهم پړاو ته ننوځي نو ممکن امنیتي ګواښونه لا پسې زیات شي او د دې هر څه مسؤلیت به د کاندیدانو په غاړه وي. او ورسپاڼه په افغانستان کې د نشه یي توکو په خلاف روانې مبارزې ته هم کتنه کړې او په دې ترڅ کې لیکلې ده چې په افغانستان کې د دې مبارزې ستراتیژي نیمګړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. وخت د سهار لس نیمې بجې دي، البته څو ثانیې هم اوښتي دي. خبرونه دوهمه نیمایي کې هم د ازادي راډیو د سپورت او د ښځو لپاره ځانګړي پروګرامونه ځای شوي دي. دغه راز به مو هم د پاکستان د بلوچستان ایالت له وروستیو پیښو خبر کړو. خو اوس فرشته جلال زیته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه راواوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټول ولایتونو ته د انتخاباتو لپاره لوجستیکی مواد لیږدول دي. په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو د هیواد په لښته لږه لسو ولسوالیو کې د امنیت د خرابوالي په خاطر اندېښنه څرګنده کړې ده. جمهور رئیس حامد کرزی وایي که چیرې د ولسمشر غوره سونو د وسلوالو طالبانو او د حکومت د نورو مخالفینو د پخلاینې په هدف به لویه جرګه راوغواړي، خو په دې شرط چې مخالفین لومړی وسلې په مځکه کښېږدي. د ایران حکومت وایي هغو نړیوالو فشارونو ته به غاړه کښېنږدي چې غواړي د اتومي لانجې په اړه نویو خبرو ته ضرب الاجل وټاکي. او په ناټو کې د روسیې استازی دیمیتری روګوزین بنن د دې سازمان د نوي ټاکل سوي عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن سره خبري وکړي. د دوی د بحث له اصلي ټکو یو د ناټو روسیې په شورا کې د اصلاحات راوستل دي.
د بلوچستان په نسیر آباد سیمه کې بلوڅ وسلوالو لس تنه نور برنته سرتیري هم وژلي دي. په تیرو لسو ورځو کې د دولو رتبه پولیسو په ګډون لس سرتیري وژلي او دغه راز پرون په کوټه کې یوې چاودنې لس کسه ټپیان کړي دي. د دې پیښو تفصیل له کوټې زموږ خبريال راکوي.
نسیر آباد د کوټه ښار جنوب ختیځ لوري ته پراته سیمه ده چې بلوڅ وسلوال پکې زیات نفوذ لري. په دې سیمه کې د جولای پر 13 نیټه د پولیسو او وسلوالو بلوڅو ترمنځ وروسته له هغه جګړه پیل شوه چې وسلوالو بلوڅو یو لستانه مزدوران او اووه تنه پولیس عسکر د وسلې په زور تښتولي وو. د نشوتو په ترڅ کې وسلوالو بلوڅو د یو پولیس مشر په شمول څلور تنه پولیس ووژل، خو ورسره یې تر 15 زیات پولیس عسکر نور هم ژوندي ونیول. د بی آر ای په نامه د بلوڅو یو خپلواکي غوښتونکي سازمان یو اونۍ وړاندې د حکومت ته خبرداري ورکړ چې که د بلوچستان په بیلابیلو زندانونو کې بندي بلوچستان راخوشي نسی نو دوی به نیول شوي پولیس عسکر یو په یو ووژني. حکومت د دوی غوښتنو ته کوم مثبت ځواب ونه وایه او دوی د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې اته پولیس عسکر ووژل او مړی یې په 4 نومي ځای کې وغورځول. تښتونکو د هغو یوولسو تنو مزدورانو له ډلې څخه چې ټکټرونو ته د ریګ د ورپورته کولو پر مهال یې تښتولي وو نهه تنه لا له وړاندې خوشي کړي وو، خو دوه تنه یې لا هم له 14 پولیس عسکرو سره د دوی په ولکه کې وو. خوش سوی مزدوران وایي تښتونکو دوی یوه اونۍ په یوه سمڅه کې بند ساتلی وو، خو پر دوی باندې څه زور زیاتی نه دی کړی. د دوو مزدورانو په شمول لس تنه پولیس عسکر لا هم د برمته کوونکو وسلوالو بلوڅو په منګولو کې وو او په وار وارې د هغوی د وژلو ګواښونه کول، خو حکومت د بندي بلوڅانو د خوشي کولو پر ځای له هغوی سره د مذاکراتو هڅه کوله. د سرباز بلوڅ په نامه یو کس چې د 19 تنو تښتول شویو پولیس عسکرو او 11 تنو مزدورانو د تښتولو په اړه د خپل سازمان لخوا پر غاړه اخیستې، د وروستي ځل لپاره دوه ورځې وړاندې حکومت ته خبرداري ورکړ چې که غوښتنه یې ونه منل شي نو پاته لس تنه پولیس سرتیري به هم ووژني. د یاغي بلوڅانو یاد شوی ډله ادعا کوي چې د حکومت د منفي عکس العمل په نتیجه کې پاته لس تنه پولیس عسکر هم د دوشنبه په ورځ ووژل او د هغوی مړی یې هم په 4 نومي ځای کې وغورځول. له نصیر آباد سیمې څخه یو ځایي خبریال دنی بخش بلوڅ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
لیک لاشه جمهوری تر دې مهاله د اتو تنو مړي موندل شوي دي او د نورو وژل شویو کسانو د مړیو پلټنه دوام لري. داسې احتمال هم شته چې تښتونکو پاته دوه تنه مزدوران هم وژلي وي. فکر کوم دا ډېره ستره غمیزه ده او زموږ په سیمه کې د وسلوالو بلوڅو لخوا په لومړي ځل داسې کار ترسره کیږي. د نیمبخش بلوڅ وایي له همدې سره د وژل شویو پولیس عسکرو شمېر 22 تنو ته ورسېد. نوموړی زیاتوي چې له یوه پولیس مشر پرته نور ټول وژل شوي پولیس عسکر د سیمې ځایي خلک دي چې وایي پر وژنه یې د سیمې خلک سخت خواشینی دي او سیمه یې د پولیس عسکرو د وژنې له امله په ویر او ماتم بدله شوې ده. ویل کېږي چې پولیسو د وسلوالو بلوڅانو په ناځای په بشپړه توګه محاصره کړی خو تر اوسه پورې د هېڅ یو برمته کوونکي د نیولو یا وژلو خبر نه دی ورکړل شوی. وسلوال بلوڅان وایي 11 تنه مزدوران او پولیس عسکر یې په ایالت کې له بلوڅو سره د ملیشا ځواکونو لخوا د ناوړه چلند په عکس العمل کې تښتولي دي. بل لوري ته د دوشنبې په ماښام نامعلومو وسلوالو کسانو د بلوچستان د تر ټولو لوی مچ زندان د رئیس مرستیال په ډزو وواژه. پولیس وایي نوموړی له خپل کوره د مچ بازار ته روان و چې ناڅرګندو موټرسایکل سپرو وسلوالو ډزې پر وکړې او نوموړی ځای پر ځای وواژه. همدارنګه بیګا شپه د کوټې په ایسانه ګرین نومید ځای کې ناڅرګندو کسانو د ډوډۍ پخېدو پر یوه تنور باندې لاسي بم ور وغورځاوه چې له امله یې د تناره څنګ ته د ولاړو درې تنو پولیس عسکرو په شمول 10 تنه ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
د پاکستان د بلوچستان ایالت د ناامنیو د وروستیو پیښو په اړه راپور مو له ازادي راډیو څخه واورید. په همدې سره د راپورونو او مطالبو لړۍ هم پای ته رسیږي. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی د سپورت پروګرام واورئ او ورپسې هم د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام.
د لوبو له میدانه
beautifully hit, it was in the air but no chance.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
په دې هیله چې خپل ورزش او سپورتي فعالیتونو ته مو دوام ورکړی وي او خبریاوي ولري د سپورت د خبرونه پیلو. د ملي اولمپیک کمیټه وایي چې افغان ورزشکارانو د تایلند په آسیایي مسابقو کې خیل استرړونې درلودي. د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې د غلوبو ته د افغانستان څخه په اتو څنګه کې 40 ورزشکاران ورغلي او خو وزلیدل. افغان ورزشکاران به د سې شنبه په ورځ له تایلند څخه بیرته کابل ته راستنه شي. زما همکاري په اړه رپورت لري.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې افغان ورزشکاران د تایلند په آسیایي مسابقو کې ښه وزلیدل او 12 مډالونه ترلاسه کړل. د دې کمیټې مطبوعاتي مسؤل عارف پیمان آزادۍ رادیو ته وویل چې افغان ورزشکاران په اتو ورزشي سانګو کې په دغه آسیایي لوبو کې برخه اخیستې وه او په ډیرو برخو کې مډالونه ترلاسه کړل. ښاغلی پیمان څرګنده کړه چې په تکواندو کې نصر احمد بهاوی او په کورش کې اکرام الدین وتوانېدل د سرو مډالونه وګټي.
بیشترین مدال ها را ورزشکارای تکواندو افغانستان به دست دارند که
دیوی ډیر مدالونه د افغانستان د تکواندو ورزشکارانو ترلاسه کړي چې یو د سرو یو د سپینو او دوه د برونزو مدالونه دي. یعنی د تکواندو ورزشکارانو ټول څلور مدالونه ګټلې دي. د آسیایي هیوادونو په مسابقو کې چې د تایلند په پایتخت بنکا کې جوړې شوې وي د 15 هیوادونو ورزشکارانو په اتو رزمي ورزشي سانګو کې لکه تکواندو، مویټای، کاراټه، ووشو، جودو، کیک بوکسینګ، کورش او جوجیتو کې برخه اخیستې وه. په دغه مسابقو کې افغان ورزشکارانو دوه د سرو، دوه د سپینو او اته د برونزو مډالونه وګټل. د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتي مسؤل عارف پیمان وویل چې افغان ورزشکاران به د سه شنبه په ورځ بیرته کابل ته راشي او د هغوی د هرکلی او هڅونې لپاره خاصه آمادګي هم نیول شوې ده. دی وایي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د خپل مسؤلیت بولي چې له دغو تکړه ورزشکارانو څخه هرکلی وکړي او هغوی په خپلو ورزشي برخو کې لا وهڅوي. افغان سوداګر او پانګوال هم باید ورزشکاران تشویق کړي. موږ ښه تدابیر نیولي او له دغو ورزشکارانو څخه به تود هرکلی او استقبال وکړو. دا لومړی ځل نه دی چې افغان ورزشکارانو د بنکاک په آسیایي مسابقو کې 12 مډالونه ګټلي، بلکې تر دې وړاندې هم افغان ورزشکاران په بیلابیلو ورزشي سانګو لکه تکواندو، جودو، غیګنیونی او داسې نورو کې ښه ځلیدلي. حتی د کرکټ په برخه کې افغان ورزشکاران نړیوال شهرت لري. په عین حال کې یو شمیر افغان ورزشکاران شکایت کوي چې دوی ته د تمرین او ورزش کولو لپاره لازمه زمینه نه ده مساعده شوې او دوی د محل په ناسمو میدانونو کې تمرین کوي. خو افغان دولت او د المپیک ملي کمیټه وایي چې دوی هڅه کوي افغان ورزشکارانو ته په ټولو ورزشي سانګو کې ښه ورزشي شرایط برابر کړي تر څو هغوی وتوانیږي د ورزش په سانګه کې د افغانستان نوم په ټوله نړۍ کې اوچت کړي.
دا چې په اروپا کې اوس وخت او په تیره یوه اونۍ کې د فوټبال کومې سیالۍ او د کومو ټیمونو ترمنځ شوي او نتیجې سوي د اروپا د فوټبال په اړه معلومات زما همکار طاهر روخان وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې مې په تیره هفته کې ستاسو سره وعده کړې وه چې د شامپیونز لیګ د دوو مهمو او جالبو لوبو د نتیجې څخه به تاسو ته معلومات درکړم، نو دا دی. د وعده سره سم به لومړی د اروپا د شامپیونز لیګ د هغې لوبې په هکله چې د چک جمهوریت د سپارتا او د یونان د پاناتینایکوس د ټیمونو ترمنځ د یونان د المپیک په لوبغالي کې وسوه معلومات درکړم. لکه څرنګه چې مو تیره اونۍ وویل، په لومړۍ لوبه کې چې د پراګ د سپارتا د فوټبال د ټیم په ډګر کې وسوه، سپارتا درې د یو په مقابل کې د پاناتینایکوس ټیم ته ماته ورکړه، نو ځکه سپارتا ډېر چانس درلود چې د شامپیونز لیګ لوبو ته ځان ته لاره پرانیزي. نو په همدې هیله یې د یونان د ټیم سره د لوبې لپاره ډېره هڅه کوله چې دغه نتیجه د خپل ځان په ګټه وڅرخوي، چې د دې مقصد لپاره باید دغه لوبې مساوي او یا لږ تر لږه تر یوه ګول باید زیات یې نه وای خوړلی. خو د پاناتینایکوس ټیم هم ډېر کوشش کاوه چې د هغې ماتې په جواب کې چې یوه هفته مخکې یې په پراګ کې خوړلې وه، دا ځل یې د سپارتا ټیم ته ماته ورکړي او ځان ته د شامپیونز لیګ په دغو لوړو لوبو کې لاره خلاص کړي، چې د هغوی دغه هڅه د ښې او منظمې لوبې په کولو سره خپله نتیجه ورکړه، چې د درو ګولونو په وهلو سره یې لوبه درې د صفر په مقابل کې یوړه او په دې ډول د شامپیونز لیګ لوبو ته د داخلېدو لپاره ورته زمینه برابره شوه. بله مسابقه چې هغه هم د شامپیونز لیګ لوبو ته د داخلېدو لپاره وه، د دوو ټیمونو یعنی د چک د سلاویا او د مولداویا د تیراسپول شریف د ټیمونو ترمنځ وه. لکه څرنګه چې مو په تیره اونۍ کې تاسو ته د دې ټیمونو د لومړي لوبې په هکله وویل چې د مولداویا د تیراسپول شریف د فوټبال په ډګر کې وسوه او نتیجه یې 0-0 په مقابل کې وه، چې دغه نتیجه د سلاویا د ټیم لپاره ښه زمینه او چانس وو چې په جوابیه لوبه کې چې په پراګ کې د سلاویا د فوټبال په لوبغالي کې ترسره کېده ځان شامپیونز لیګ ته ورسوي. نو ځکه ډیره پیشبینی کېدله چې د سلاویا ټیم دغه لوبه وګټي، چې د مسابقې جریان هم همدغه پیشبینی تاییدوله، ځکه چې سلاویا د لوبې په 12مه دقیقه کې د سیال پر دروازې باندې ګول ووهه، چې دغه حالت د لوبې په 2مه نیمایي کې هم ادامه درلود، یعنی چې یوې خوا هم ونه کړای سوای د حریف پر ور کوم ګول ولګوي، چې دغه نتیجه ډیره د سلاویا د ټیم په ګټه وه. د لوبې تر 90مه دقیقې پورې همدا حالت پاتې وو، خو دغه وخت په پوره کېدو سره ریفری څلور دقیقې نورې هم د اوور ټایم یعنی اضافه وخت په توګه مسابقې ته ورزیات کړي، چې د تیراسپول شریف ټیم د دغه اوور ټایم په درېمه دقیقه کې د سلاویا پر ګول شوټ وکړ او د سلاویا د ټیم مدافعینو ونه کړای سوای د هغه مخنیوي وکړي، چې په دې ډول سره یې د لوبې په 93مه دقیقه کې د ګول په وهلو سره د سلاویا څخه د شامپیونز لیګ لوبو ته د داخلېدو چانس واخیست او د هغه پر ځای د تیراسپول شریف ټیم دغه لوبو ته د داخلېدو امکان پیدا کړ. ګرانو اوریدونکو، د اروپا د فوټبال د ډیرو مهمو پیښو څخه یو بل هم د فوټبال د سوپر کپ مسابقه وه، چې دغه لوبه د انګلستان د مانچستر یونایټیډ او همدارس د انګلستان د بل ټیم چلسیا ترمنځ وه. دغه جالبه او مهمه لوبه چې نه یوازې د انګلستان بلکې د اروپا د دوو مهمو او قوي ټیمونو ترمنځ وسوه، د فوټبال د مینوالو زیاته پاملرنه یې ځان ته راوړلې وه. لوبه په خپل عادي وخت یعنی 90 دقیقو کې 2-2 په مقابل کې پای ته ورسېدله. د لوبې په جریان کې ګولونه د دغو لوبغاړو لخوا ووهل سول، د چلسی لخوا کارویلیو او لامپارد او د مانچستر لخوا نانی او واینرونی ګولونه ووهل. نو څرنګه چې لوبه مساوي ختمه سوه، نو ځکه وار پنالټیو ته ورسېد، چې د مانچستر یونایټیډ لخوا د ګول په دروازه کې یعنی ګول کیپر فندرسار او د چلسی په دروازه کې پیټر چخ ولاړو. د چلسی د ټیم د ټولو لوبغاړو شوټونه په ګول نتیجې ته ورسېدل. خو د مانچستر یونایټډ د دوو پلیرانو یا لوبه کوونکو گیګز او یویرا شوټونه د پترچخ ګول ته لارې پیدا نکړه، یعنی چې پترچخ دغه دوه ګولونه راوګرځول. نو په دې ډول د چلسی د ټیم لوبغاړو د کامیابۍ دغه جام په ډېره خوشحالۍ سره پر سرونو پورته کړ.
The Lobo Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د اوونه تر او ورزي په اونۍ کې
ازادي رادیو
مشکل دغه دی چې جونې مکتب ته نه پېژندل
کېږي. ته بار له دوه ځو دغه کار کوي،
خبرې دې شي وي غټولې اوس معنی قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځل لپاره د آزادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی،
د خبرونه قدر منوریدونکو السلام علیکم. په روانه خبرونه کې مدغ مطالب تاسو برابر کړی دي. د افغانو میرمنو د شبکې له خوا د 15 میلیونو میرمنو د کمپاین تر انوان نن دی د یو جوړ شوی غونډې په اړه په پیل کې غږیږو.
متاسفانه تاسو شاهد چې سکل په دغه انتخاباتو کې د آگاهی پروګرامونه ډېر ضعیف دي.
بیا به د خزولې وروزنیز مرکز زموږ چمتو کړی رپورټ در وورو.
نور مم ډېر شین زکه دا کورس ډېر کړه د منګل پاره ډېر زیات شو.
او د خزو په باب څو لاند خبرونه هم لرو. راټول شوی مطالب ز شریف صفای تاسو وړاندې کوم.
پر روانو څو ورځو کې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره ټول ټاکنې تر سره شي. په دغه ټاکنو کې د شمیر لمخې د دې هیواد قابو 15 میلیونه خزي د رایې کارتونه لري او هم ونده پکې اخیستل شي. خو لا هم دغه برخلیک ټاکون کې بهیر په اړه د افغانستان میرمنو ته پوره معلومات نه دی ورکړل شوی. تیرونه د خزو چارو وزارت او د افغانستان د خزو شبکې په کابل ښار کې یو داسې غونډه جوړه کړې و چې په هغه کې له هر ولایت نه څو تنو ته د نورو پاستازي تو بلنه ورکړل شوې و. د غونډې یو هدف دا و څو د میرمنو ته د ټاکنو په باب پوهه او معلومات ورکړي، څو هغوی بیا په خپلو ولایتونو کې نورو خزو ته د ولایتي شوراګانو او جمهوري ریاست په ټاکنو کې د برخې اخیستو د ارزښت په باب معلومات ورولېږدوي. د 15 میلیونه رای ورکونکو خزو د کمپاین پونوم د دغه غونډې و مسوله اصيله وردګ جمال د یادې شوې غونډې د هدف او ارزښت په باب له نورو معلومات سره.
زه فکر کوم دا غونډه ډیره زیاته ګټوره و ځکه مثبت اړخ یې درلودلې او متاسفانه تاسو شاهد چې سکل په دغه انتخاباتو کې د آگاهی پروګرامونه ډیر زیات ضعیف دي او خزي دومره نشي کولای چې په هواي اصل کې پرځنه پوهیږي چې شورای ولایتي ته رای ورکي یا ریاست جمهوریت کاندیدانو ته رای ورکي. آگاهی پروګرامونه ډیر زیات ضعیف او مو فقط مغوخته چې یو پروګرام جوړ کو خزو لپاره او د افغانستان د سر ته سر د نور اکثر ولایتونو تقریبا د دې شو ولایتونو زمونږ خزم درلودلې دلته دوی راغلي وي او دوی ته ماګاهي پروګرامونه مورته وړاندې کا او نور پوسټرونه د شان چاپ کړي وو مورته ورک چې کله چې دوی خپل ولایتونو ته ځي اکثر زیاتره نور مسی غیر دولتي مسی چې دي دغه په ذریعہ باندې نور خزو ته آگاهی ورکي چې دوی وند ډیر زیات مهمه ده او انتخاباته ته دوی باید سهم واخلي اکثر خاصتن پښتنو سیمو کې امنیتی سنځي ډیر زیات دي وزارت داخلي سره د امنیتی دفترونو سره په تماس کې یو چې هغه ته خاص پاملرنه وکړي ترانسپورټ شان ورته ورکي سرزو چې خزو کولای شي چې انتخابات کې ګډون وکړي
د ټولټاکنو په بهیر کې د خزو ونده خستنه ډیر اهمیت لري او دغه کار د ارزښت او ګټو په باب خزو ته پوها ورکول یو له هغو اساسي کارونو څخه دی چې اړوند ادارې او مؤسسې باید ورته پاملرنه وکړي له ګردیز نه د 15 میلیونه رای ورکونکو خزو د کمپاین په نوم دغه غونډې ته راغلی میرمنه جمیله د خزو د رایو د ګټورتوب په باب نور څرګندونې هم لري
کزی بات کی بخر بار خو خلی بات سی بغه مختب ولر سی سی د خلق القیتات ول د هغه نه ووز سره د مده کزو مشکلات حل سی خلاص کار غرو زمینه د مساعده کی چې کار وکړو ژوندو کو زندگی وکړو
یاد شه به غونډه تای و بل غټونوالا زرینه هم د خزرای برخلیک ټاکون کی غنی او دغه غونډه ته دراتک هدف هم په دغه برخه کې د خزو ترمنځ د همغږی رامنځته کیدل خي
زګردن دغه نه ترغلن زمو په نظر د ډیره ښه مهمه خبره ده چې باید هر څوک یو رای ورکړي هر کزه هر انسان یو ځانته یو شخصیت معلوم کړي دا یو رای کیږي چې ټول د خلکو سرنوشت معلوم شي د ښځو د مملکت سرنوشت جوړ شي د ما خوښ ده چې دغه خويندې باید رای ورکړي باید د ټاکنو کې برخه واخلي
www.azadiradio.com خود افغانستان د ټاکنو د کمیسون په خوانی غړي قانون پوه نجله ایوبی د داسې غونډو جوړول بیګټینه بولی خو وایي چې دا کار باید لا ډیر د مخه شوی وای
دغه یو خودجوش مجلس وو دغه د خزو د حقوقو فعالان او د خزو د حقوقو نهادونه چې خزو په واره کې کار کوي او د جامع مدني چې موږ وایو جامع مدني ټول یو ځای سو دغه او دا مجلس جوړ کړ ځکه چې د خزو د رایو د اهمیت په واره کې او د دوی د رایو استفادې لپاره دوی یو ځای سو او خلکو ته او نورو خزو ته په ټول افغانستان کې وو خو د چي دوی کولای شي چې امداسه چې یو ځای کېږي دلته په کابل کې دوی کولای شي چې امداسه د افغانستان د سرنوشت په اړه کې او د افغانستان د آینده په اړه کې کولای شي تصمیم ونیسي د هغوی د رایو کارولو لپاره زه فکر کوم چې کدا یو دریمیاشتې مخکې سوي وو او دا به د نورو زنونو په سطح کې او لوی خارونو په سطح کې وو سوي وو دا به ډیره ګټوره وو خو بیا هم دا ډیره ګټوره ده دوی ته به دا احساس پیدا کیږي چې دوی باید خپل رای وکړوي د آینده د افغانستان لپاره
په اجتماعي او سیاسي ژوند او دغه راز په انتخاباتو کې د خزو لازم حضور به د مناولري چې افغاني ټولنه هم د نړۍ د نورو ټولنو غوندي د نیکمرغۍ سوکالي او پرمختګ په لور چټک ګامونه اخلي په افغانستان کې چې د نارینه و لپاره د کار کولو فرصتونه لږ دي نو د خزینه و لپاره خو په نشته حساب دي په دغه هیواد کې دولت داسې کوم پروګرام نه لري چې د حق لمخې خزو ته بوختیا او د ګټو وټې لارې چارې برابرې کړي له بل خواشته دودونه او رواجونه هم داسې دي چې میرمنې نشي کولای په خلاص مټ او ډاډه زړه له کوره بهر راووزي او حداقل د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره هلې ځلې وکړي په همدې حالت کې ځینې غیر دولتي مؤسسې شته چې خزو ته د بوختیا او د فرصتونو پر رامنځته کولو او د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې او همداشان د دوی د وړتیاو او ظرفیتونو د لوړولو لپاره کار کوي او یوه همداسې مؤسسه ده
د دغه غیر دولتي مؤسسې وروزونکې ماریا دلریمو د دغه مؤسسې د کارونو په باب پوښتلې ده.
لومړی مونږ ټول ترنګونه د کانترپورس څخه اخلو چې یو انټرنیشنل مؤسسه ده. بیا مونږ دغه ترنګونه مدني مؤسسو نهادونو ته رسوو. هغه ترنګونه چې مونږ هغوی ته رسوو تقریبا شل نور ارګانونه دي چې مونږ هغه ته ترنګونه رسوو. اکثرا دغه ترنګونه د نمونه د پروپوزل لیکنه، ریپورت لیکنه، ادوکاسي او دادخواهي او د ټولنې د مشکلاتو د حل لارې. یواز از مونگ فعالیتونه ده نهادی طولان مدن نپاره نده، بلکه مونگ ده خپل استاف ده پاره کارمندون پاره هم ترننگه لارو او ده خپل نور پروژو لکه مونگ پروژه نور پروژو نلارو بهیرات، مزار، فاریاب، وردک، بیسود ده اغای کارمندون پاره هم مونگ ترننگه را نیسو ده اغای ده ظرفیت سازی رو پاره پمیشت یاوار ترننگه را نیسم ده اغشزو چو بند کده هم بعض صحیح موضوعات اقوی تست ترنگو نیستم.
خیاتی دستی او کرده چه لپخوا رئیسی زیتر مرمن پری بخ دیدی او ده هغو پا وینا دغه کرد دوی پا مزاج برابر او لوست رئیسم هم ده. ده ویک مؤسسی یو کرده ده چه با همدی برخه که بیوازلو بیوازو او بی سرپنا مرمنو تا روزنه ورکوی او دوی تولیداتو تا پا هیواد که دننه او لحیواد بهر بازر پیدا کوی. ده دغه مؤسسی ده خیاتی و استاده مریم هاشمی لنور معلومات سره.
اصلا دا پنجابی کمیسیون دی او پرتوگ او صادر او طول مکمل جوړه ده چې دا تکای دلته په بازار هم بازار که پیدا کیږي او سندر هم پیدا کیږي او دا خزه چې زمنګ سره شاگردان دي دلته د حیاتی درس لولي او په کور کې خصوصندوزی کارونه کوي دوی بیا دا تکي اخلي په خپل او تکي تارونه مخلي اصلا منګه وسره کومک کوو او بیا دا جوړی چې دوی ګندي بیرته منګر رو په پول دکشن کې درځونه ګندو او بیرته په بازار کې په جګ قیمت باندې هغه دکان کې چې منګر رو ورته خرڅو دوی کارونه از ده و مقصد دوی بازار ندارد با کور که دو تا چا کار نوار بود وز زمان دفتر دمره سهولت دوی تا پیدا کرده چه دوی چی دا کارونه کهی منگا دوی کارونه بیت دوی نه اخلو یا منگا اجوره ورده ورکه و دوی کارونه تا زمان دکان که خدسیگی منگا بار نه اخلو دوی نه اخلو یعنی وقت دیو دیر استونسی داد رو دی خواست استونسی نسبتا کمی شویدی او زما سره پخپلا چه آقا شاگردان چه زما پسند که زما سره دی دوش پیت کسان دی ما سره
هغه خزی چه دغلتا پخیاتی او نورو لاسی کارونو بخت دی لغپل کار نخوش لخ کاری او هیله کوي چې د دوی لپاره د کار کولو نور داسې شرایط هم برابر شي. د همدې مؤسسې د خیاطۍ د برخې و شاګرده نفیسه په دې باب غږیږي چې تر اوسه یې څه څه زده کړي دي.
خیاطۍ مې مخکې هم زده وه خو اوس په دې کورس کې مې ډېر شیان زده کړل. برشکاري خامک مې څو قسمه زده کړل. نور مې هم ډېر شیان زده کړل. دا کورس ډېر ښه ده زموږ لپاره. ډېر زیات شیان مې ورکې زده کړل. اوس سمه خیاطۍ هر شی کولی شو.
ښځې د شمېر په لحاظ د ټولنې نیمه برخه جوړوي. د کارپوهانو په وینا که د هر هیواد د نفوسو نیمایي برخه بیکاره نورو ته محتاجه او غیر فعاله پاتې شي دا به د هغه هیواد د پرمختګ او ترقۍ په لور اخیستونکي ګامونه کمزوري او ټکنی کړي ځکه خو پکار ده چې د افغانستان دولت او ټولې مرستندویه ادارې او مؤسسې هڅه وکړي چې د دغه هیواد ښځو ته د دوی د اوسېدا په سیمو کې او د دوی له وسه وړتیاو سره سم د کارونو او بوختیاو فرصتونه برابر کړي څو دوی وکولی شي چې له یوې خوا پر ځان ډاډه او متکي واوسي او له بله پلوه د ټولنې په پرمختګ کې خپله ونډه واخلي.
د ازادۍ راډیو خپرونې په منځنۍ څپه 1206 نوي متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
عزت منو اوریدونکو او اوس به هم له وکمې رشیدی څخه د خزو پاړه څولندو خبرونه ته غوږ شو.
د نړۍ د شپږ دیرشو هیوادونو ترمنځ یوه افغان نجلۍ اتله شوه. د رسمۍ په هغه سیالیو کې چې د نړۍ د شپږ دیرشو هیوادونو د ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ ترسره شوې وه، د کندهار د عینو د نجونو د دویم لمبر لیسې د څلورم ټولګي زده کوونکې شازیې لومړی مقام وګټه. د پوهنې وزارت ویاندوی آصف ننګ دغه خبر په تاییدولو سره باختر آژانس ته وویل په دې سیالیو کې چې په ایټالیا کې وي د برخوالو آثار ایټالیا ته ولېږدول شول او له څېړنې وروسته شازیه د دغو سیالیو د لومړي مقام ګټونکې وبلل شوه. د دغه افغان انجلۍ جایزه په کندهار کې دیوی غونډې په ترڅ کې دیته ورکړل شوه. د دغه سیالۍ لګښت د ایټالیا دولت تمویل کړی دی او د نړۍ د خوړو سازمان له لارې دغه پروګرام عملي شوی دی. ښځې د جمهوري ریاست او دولتي شوراګانو د انتخاباتو په بهیر کې د هغه ورکشاپ عنوان و چې د زمري په 12مه په پروان ولایت کې جوړ شو. په پروان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر د بهرنیو اړیکو مدیر ډاکټر عبدالرحیم وکیلی باختر اجنس ته وویل چې په دې ورکشاپ کې د پرمختیایي شوراګانو او د زیاترو دولتي ادارو د رئیسانو په ګډون 200 ښځو ګډون وکړ او هدف یې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو له بهیر سره د ښځو زیاته بلدتیا وه. او وروستی خبر دا چې د باختر اجنس د خبر له مخې څو ورځې د مخه د جنکو یو ښوونځی د 180,000 ډالرو په ارزښت د ترکمنستان په مرسته په بلخ کې جوړ شو. د بلخ د معارف د رئیس ښاغلي محمد ظاهر پنهان په وینا دغه ښوونځی په یو پوړ کې په پاخه او اساسي توګه جوړ شوی چې درسي خونې، کتابتون، د والیبال میدان او نور تجهیزات لري.
قدر منو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومرو. د ازادي رادیو د پوسټ باک شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 14، او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده: ازادي رادیو پوسټ.